درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې په دې خبری مجله کې به واوري طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي
په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خنډونو په لرې کېدو خوشي شي
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي تل یو سړک نه بل سړک ته واوړي
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمیږي
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پرځای خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بلارشوونی هوایي ډګر ته لاړ نشي د بی پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نورو افغان خواوو سره هم په تماس کې دی د خبرونو تفصیل سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي د سپینه مانی په خبرپاڼه کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وشغیږي ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي ویل شوي چې بایدن به د خپل امنیت د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په باب امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې له لارښوونې پرته دې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړی د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده د امریکا سفارت خپل اتباعو ته دغه راز خبرداري داسې مهال ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېری له هېواده د وتلو اسناد هم لري د هغو اغزن سیمونو او امنیتي موانعو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل شای امریکا او متحدان ونه شکړای چې د اگست تر یو دیرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره روسي نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وباسي د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړي چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوي چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ شي د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستان وباسي د دې ټولنې مشر کریستوف ډیلیویر په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپلو اتباعو او پخوانیو کارکوونکو ایستلو ته ډېره اندېښنه لري چې د ده په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده د وویل په لسګونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی د بی پولي خبریالانو د ټولنې مشر د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دغو خبریالانو د ایستلو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړي د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوځ دړي وړي شو مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند په یوه غونډه کې وویل
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره یې همکاري کړې ژوند وژغورل سي.
مرکل زیاته کړه دوی غوښتل په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تېرې بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللې خو داسې ونه شول. مرکل دا هم وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیره تلویزیون ته وویل چې خبره دا نه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشی زیاته کړه نه غواړي بیا د نوېمې لسیزې تېروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي چې دا د د په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. قریشی له افغان مشرانو سره د تماسونو د دوام خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی په ګډون د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي او نور مشران چې ځینو یې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې لوړې دندې هم ترسره کولې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تېره بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي هیله منو چې د سیشن بې پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین دغه راز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او دواړو مشرانو د افغانستان په اړه د دوه اړخیزې همغږۍ پر پیاوړتیا موافقه کړې ده. خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل و بجې او و دقیقې دي. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وي درستی سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین حال کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر پر طالبانو ژغ کړی چې خپلې ویناوي دي چې وایي په نوي حکومت به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل له نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزی کړې، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د یو میلیارډ یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
یو میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
مسائل سیاسی کې باعث راځي شوه که
سیاسي مسائل د دې سبب شوي چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي. خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي، او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
له بلې خوا طالبان وایي د دوی سیاسي مرستیال ملا برادر کابل ته رسېدلی چې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې ملا برادر د یوه اته کسیز پلاوي په مشرۍ د دې لپاره کابل ته تللی چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره وغږېږي. تفصیل په دې راپور کې.
کسه هم له تیرو څو ورځو راپه دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان زبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغني برادر به دغلته د نو حالات په اړه جدي خبرې وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی ده، او په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او یو مشمول سیستم رانیسته سي.
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي تسره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغني برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼې کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې اکسونه خبره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیده کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لومړنۍ ډله ده چې کابل ته رسېږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غني متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې، ویلي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي، او یو ځلې بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته د ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو پام دغلته د هوایي ډګر شاوخوا رامنځته شوې ګڼې ګوړې او ګډوډۍ ته اوښتی دی. واشنگټن اگزامینر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د کابل هوایي ډګر پر وضعیت او دغلته د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د ایستلو پر لانجې یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د افغانانو د ایستلو لانجمنې چارې د امریکا او برتانیا لوړپوړي پوځیان هم سره په مخالفت کې اچولي. دوی د امریکا د یو جنرال خبري راخستی چې د بریتانیا ځنګړو ځواکونو ته ویلي لکابل د افغانانو د ایستلو چاره و دروي، ځکه چې موږ بد ښکارو. په لیکنه کې راغلی برتانوي ځواکونو د امریکا د غوښتنې ته درد جواب ورکړی دی. مطلب کې د امریکا او برتانیا د مخالفت عواملو ته اشاره نه ده شوې، خو دومره ویل شوې چې امریکا له برتانیا غوښتي چې د هوایي ډګر له محدودې بهر د افغانانو د تخلیه چارې ودروي. د لیکوال په باور د امریکایي جنرالانو دا ډول څرګندونې ښیي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو چټکو ایستلو پر ښکېلو خواوو ښکاره روحي فشار راوستلی دی. کابل کې زرګونه کسان له څو ورځو راهیسې پر هوایي ډګر ورټول دي چې مدیریت یې دغلته د طالب وسلوالو او امریکایي او برتانوي ځواکونو له کنټروله وتلی دی. ځینو عیني شاهدانو ویلي سند لرونکي او زرګونه بې سنده کسان د هوایي ډګر شاوخوا کې ولاړ دي او میدان ته د ننوتو چارې یې ستونزمنې کړي او نظم یې ګډوډ کړی دی. له امریکا خبرېدونکي یو اس ای ټو ډی ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړی دی چې امریکا خپلو اتباعو ته ویلي د کابل هوایي ډګر ته دې نه ځي. په لیکنه کې لولو چې له افغانستانه د بهرنیو د همکارانو د ایستلو لړۍ پرون شنبه هم روانه وه، خو کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته ویلي د دوی له همغږۍ پرته دې هوایي ډګر ته نه ځي. لیکنه کې د سفارت اندېښنې ته هم اشاره شوې او ویلي دي امکان شته چې د هوایي ډګر له دروازو بهر د دوی اتباعو ته خطر متوجه شي. د امریکا د پاوز اړوند سټار ان سټرایپس خپرونې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او ویلي دي داسې تیت او پراک راپورونه ورسېدلي چې طالبانو د هوایي ډګر په تلاشیو کې یو شمېر هغه کسان نه دي پریښي چې امریکایي اسناد یې درلودل. ورځپاڼه دا خبره د پینټاګون د ویان جان کربي په حواله کوي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی هوایي ډګر کې یوازې هغو کسانو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول اسناد په لاس کې نه لري.
امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دور وسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندې کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین حال کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غیږه خلاصه کړي چې خطر سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور وري
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواد ووزي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته د خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینې مادرید په یو څنډه کې له افغانستانه د ایستل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبرلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دي. دا ټولې پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یوه غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبرې وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسي تاس خبري اژانس پرون شنبې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستاني وجکپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو څلور الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډیر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایټالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ اخلاص اجي رادیو اوري و بجاو یوهش دقیقه شوي. طالبانو په غزنی شهر کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ایشول. د غزنی شهر اوسیدونکو وای خوشاله دي چې د لارې خلاص شوي او تګ راتګ آسان شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک څه باندې یو لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډیر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم. د دوی په راتګ سره په ښار کې چې کومې موانع په کومو جادو کې ښودل شوې هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوې و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوې دي او بل ځای انتقال کړي ده. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوې ده. ټول خلک راضي دي. تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د واکمنې له یوې ونې پوره کېدو وروسته هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تیرې اونۍ د یک شنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکیو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته ورتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل خر اوسیدونکو ر هلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل وړې کړې و د ژوند ورته له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي ټولې پیسې په بانک بندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د هغې له ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته. بانکونه ټول تړلي دي. ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یوه مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا تر څنګ د کابل ډېر شمېر اوسېدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمد زی د دې خربل اوسېدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دی. تر ډېره پورې خلک له بېنظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هېواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړه عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له لارښوونې پرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نشي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د بي پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان چې ژوند یې په خطر کې دی